السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو اوریدو ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی یجد لسمه، چې د 2014 میلادي کال له وروستۍ ورځې یعنی د دسمبر له 1 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. د خبرونه زه احمد تکل د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغو کسانو چې له بګرام زندانه خوشي شوي تضمین ورکړی چې د حکومت پر ضد به وسلوال فعالیت بیا نه کوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. په امریکا کې یو نوی نظر پوښتنه کوي چې د افغانستان له جګړې څخه د دې هیواد د خلکو په ملاتړ کې کموالی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له باګرام زندانه د سلګونو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د روسیې په والګاګراد ښار کې د تیرو دوو ورځو بمی چاودنو د قربانیانو د ښخولو مراسم پیل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له بګرام زندانه د 650 زندانیانو پر خوشي کېدو اندېښنه نه لري. د دې کمیسیون وایاند رفی بیدار ازادۍ رادیو ته وویل له خوشي شویو بندیانو باوري تضمین اخیستل شوی چې بیا به د هیواد د ملي ګټو او خلکو پر ضد فعالیت نه کوي. رفیع الله بیدار زیاته کړه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لومړي سره باور درلود چې په دې زندان کې ځینې بېګنا کسان بندیان دي.
زمون کمیشن لاسرسی لره د دغه کسانو د خلاصون او د دغه د شیور د شیورونو په اکله باندې واقعا دا معلومیږي چې یو تعداد کسان پکې کاملا بې ګناه دي او دوی باید خلاص شي.
د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې پرون اعلان وکړ چې په تیرو 9 میاشتو کې د بګرام زندان د څه باندې 950 بندیانو دوسیې څېړلي او 650 بندیانې خوشي کړي دي. په امریکا کې یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې په دې هیواد کې د افغانستان له جګړې څخه د خلکو په ملاتړ کې په سلو کې شل کموالی راغلی. دا نظر پوښتنه چې د سی این این ټلویزیون او د او آر سی په نوم د یوې نړیوالې ادارې لخوا په ګډه شوې ښیي چې په سلو کې 19 کسانو په افغانستان کې د امریکا له ماموریت څخه ملاتړ کړی. د 2008 میلادي کال په دسمبر کې په ورته یو نظر پوښتنه کې په سلو کې 250 امریکایانو په افغانستان کې د خپل هیواد د جګړې ملاتړ کړی و. په اوسنۍ نظر پوښتنه کې په سلو کې 50 کسانو ویلي چې د افغانستان بحران د خرابېدو خواته روان دی، په داسې حال کې چې یو له دریو امریکایانو پر دې باور دی چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې ګټونکی دی. د روسیې په والګاګراد ښار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو ځانوژونکو حملو د قربانیانو د ښخولو مراسم نن په پام کې دي. د والګاګراد د اورګاډي په یو تمځای کې د یکشنبې ورځې چاودنې 19 کسان او پرون یوې بلې ځانوژونکې حملې چې په یو بازار کې وشوه 14 کسان ووژل. د روسیې د څېړنو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین پرون وویل د ګمان کوي چې دواړه بریدونه به په ګډه پلان شوي وي.
опять же по предварительным данным мощное взрывное устройство
د لومړیو معلوماتو لمخه په هغه بم کې چې په یو برقي بس کې خودل شوی وو تقریبا 4 کیلوګرامه ټي ان ټي مواد شامل وو. په همدې اندازه مواد د اورګاډي په تمځای کې د یکشنبې ورځې په بم کې هم کارول شوی وو. همدارس په دوه بمونو کې ورته چره هم وي. دا چې په دواړو کې یو ډول چره کارول شوی نو د سیډونکو پر دې فرضیه ټینګار کوي چې دواړه حمله له یو بل سره تړلې دي او خای په یو سیمه کې پلان شوی وي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امر کړی چې په ټوله روسیه کې د امنیتي تدابیر زیات شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي ډېره پاملرنه به تمځایونو د موټرو تلاشۍ او د ګڼېګوڼې بازارونو ته واړوي. د عراق د پارلمان څلوېښت توغړو په رمادي ښار کې د سنی مظاهرچیانو پر یوه کمپ د امنیتي ځواکونو د برید په اعتراض کې په ډله ییزه توګه خپلې استعفاوې وړاندې کړې دي. د راپورونو له مخې په دې ښار کې د سنیانو د مظاهرو په ترڅ کې تشدد زیات شو او په نښتو کې 10 کسان ووژل شول. د عراق د دولتي ټلویزیون وایي د پارلمان د څلور څلوېښت توغړو یو شمېر غوښتنې کړې چې یوه یې له رمادي ښاره د عراقي پوځیانو وتل او بله یې د پارلمان د سنی غړي احمد الوانی خوشی کېدل دي. نوموړی د سه شنبه او بخې نوموړی د شنبه پورت ونیول شو. د امریکا متحد ایالاتو پوځ وایي په لیبیا کې د دوشنبې په ورځ د انصار الشریعه په نوم د تونس د یاغیانو د یوې ډلې د مشر پر ضد په عملیاتو کې هیڅ برخه نه درلوده. د امریکا او افریقا د قمندنۍ د مرکز ویاند وایي چې د مصراتب په ښار کې په دې عملیاتو کې امریکایي ځواکونه ښکیل نه وو. له دې مخکې د تونس دولتي خبري اژانس ویلي وو چې امریکایي او لیبیایي ګډو ځواکونو سیف الله حسنی چې په ابو ایاز مشهور و نیولی. او ایران د دې هېواد یو پیژندل شوی پانګوال د فساد او پر ایران د بندیزونو په لګیدلو کې د رول لرلو په تور نیولی. د ایرنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې بابک زنجانی پرون ونیول شو او د ایوین زندان ته واستول شو. معزف سرنوال غلام حسین محسنی اژایی چې د ښاغلي زنجانی د نیولو اعلان یې وکړ په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ویل کېږي چې پر نوموړي په لګیدلو تورونو کې به غالباً د نفت وزارت او د ایران مرکزي بانک ته د پور ورکول او همداراز د اسنادو جعل کول شامل وي. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی. د تودوخې لوړ درجه 5.8. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 4.8. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8. په مزار شریف کې به آسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.6. په جلال آباد کې به آسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 4.1.
د سهار 9:01 دی. قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې و باورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغو کسانو چې له بګرام زندانه خوشي شوي تضمین ورکړی چې بیا به د حکومت پر ضد په فعالیتونو کې برخه نه اخلي. افغان حکومت د امریکا د استخباراتو هغه څیړنه رد کړې ده چې وایي د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه وایي رسنۍ د انتخاباتي کمپاین له رسمي پیل مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره د تبلیغ امکان نه برابروي. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف وایي طالبان او بلوڅ بلتونپال د ژوند ته ګواښ کوي. د دې خبرې مجلې تر پایه غوږ شئ چې نور موضوعات هم لرو. راسره اوسئ. اوس هم پام وکړئ د دې سهارنۍ خبري مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له بګرام زندانه د شاوخوا 6500 بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د دې زندانیانو دوسیې څارلې دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیسیون پرون اعلان وکړ چې په تیرو 9 میاشتو کې 6500 بندیان خوشي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هر کس چې د بګرام لزندان څخه خوشي شوی ورڅخه باوري تضمین اخیستل شوی چې په راتلونکي کې به د هیواد د ملي ګټو پر خلاف فعالیت نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بایدار د دوشنبه په ماخام ازادي رادیو ته وویل دوی په تیرو 2 کلونو کې د زندانیانو د دوسیو د څارنې امکان درلود او د خوشي شوو کسانو دوسیې څارلې دي. د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د 9 میاشتو په موده کې تر اوسه زیاتې دوسیې څېړلې او د 1,400 بندیانو د دوسیو په اړه یې پرېکړه کړې او له دې ډلې څخه 6500 تنه خوشي شوي. د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د دې زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یوه کمیټه وټاکل شوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د خوشي شوو زندانیانو څخه لیکلې تضمین اخیستل شوی دی او دوی د دې زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې کوم اندېښنه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بایدار وایي سره لدی هم یو شمیر ریپورټونه د دې څرګندوي دي چې د خوشي شوو کسانو یو کم شمیر د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یوځای شي.
د خلاصون پاک اقدام کې دی و یو معتبر او تجربه ورکړي چې دی به بیا یو ځل د دولت مخالفت کې واقع کیږي او د خلکو په وژنه کې به شرکت نه کوي او د بدلون نه کوي. دغه یو تضمین د هر یو کس د پجداتو باندې د هرې دوسیې د شعرونو پاک اخیستل کیږي. ولې دا هڅه وو دولت هم د دې انکار نه کوي ورته په وخت بعد اطلاعات راوسیږي او نړیوال هم دا تاییدوي چې ځینې کسان د دېونه یو ځل بیا د مخالفینو سره یوځای شوي دي او د دولت پر ضد ځانګړيږي.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د باګرام له زندان څخه یو شمېر خوشي شوي بندیان په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري، خو د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي دوی د خوشي شوو زندانیانو د دوسیو په برخه کې له پوره غور او څېړنې کار اخیستی دی او باور دي چې په تروریستي کړنو کې به لاس ونه لري.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له باګرام زندانه د سلګونو بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او وایي له دوی څخه تضمین اخیستل شوی چې په راتلونکي کې به په ورانکارو فعالیتونو کې برخه نه اخلي. قدر منو اوریدونکو، د دې راپور تفصیل او همدارس د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه نور تازه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه لوستای او اوریدای شي. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان جمهوری ریاست د هیواد د راتلونکو وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتي ادارې وروستي تحلیل په کلکه رد کړی. د امریکا ملي استخباراتي ادارې په یو تازه راپور کې اټکل کړی چې په افغانستان کې به د وروستیو دریو کلونو لاسته راوړنې تر 2018 میلادي کال له خطر سره مخامخ شي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی پرون ازادۍ رادیو ته وویل که دا تحلیلونه وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو د طرحې جزوي هیڅ کله به بریالي نشي. نسیم شفق او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د وضعیت په اړه د متحده ایالاتو د ملي استخباراتي ادارې د یو تحلیل خبرول د دې هیواد د جمهوری ریاست توند خبرګون و پاراوه. د افغانستان جمهوری ریاست چنګار کوي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې او یا د متحده ایالاتو د ټولو استخباراتي ادارو لخوا د دې هیواد د حالاتو په اړه د تازه تحلیل خبرول به اساس دي او په ټینګه ردوي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی د دوشنبه په مازیګر ازادي رادیو ته وویل کچیرې د دې سیړنو خبرول طالبانو ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو توطئوي نو هیڅ کله به بریالی نشي. د ښاغلي فیضی په خبره کچیرې دا ډول تحلیلونه سم وګڼل شي نتیجه به دا وي چې که په افغانستان کې د امریکا پایګاوي وي یا نه، په دې هیواد کې به تاوتریخوالی او ګډوډي دوام ولري. د ولسمشر کرزی ویان ټینګار کوي چې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو بیا راتک یوازې د سیاسي پروسې او سولې لپاره امکان لري. ایمل فیضی د غراز وایي چې هیڅ کله به له بهر نه د طالبانو مهندسي شوی راتک او هغوی ته د افغانستان د خاورې د یوې برخې د سپارلو اجازه ورنکړی شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکو حاجی سید داوود وایي چې امریکا او ولسمشر کرزی سره بے باور شوي او پر یو بل تورونه لګوي.
د امریکانو د کارځي سب ترمنځ بي باوري دي، حتی رسیدلې ده چې کارځي سب د هغوی نه د یو ډول احترام توقع کوي او هغوی هم داسې فکر کوي چې موږ افغانان او د افغانستان دولت په تیره بیا کارځي سب د دینه مننه وکړي او دغه شخصي مسایل یا هغه مشکلات چې اوس د امریکا او د افغانستان ترمنځ را پیدا شوي دي دغه ته یو د حل لار را پیدا شي.
د ولسمشر کرزی د ویان دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې د یوې سیړنې لمخې ویلي چې تر 2018 میلادي کال پورې به د افغانستان درې کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. په عین حال کې د بریتانیا لوی درستیز هم په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته ښایي وسلوال طالبان په دې هیواد کې ځینې سیمې بیرته ونیسي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه ناندرۍ لا هم روانې دي او ښاغلي کرزی د دې سند د لاسلیک کولو لپاره پر خپلو شرطونو ټینګار کړی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، 8:15 شوې. د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له بګرام زندانه د 6500 زندانیانو پر خوشي کېدو اندېښنه نه لري. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل له خوشي شویو بندیانو باوري تضمین اخیستل شوی چې بیا به د هیواد د ملي ګټو پر ضد فعالیت نه کوي. په امریکا کې د سی این این ټلویزیون او او آر سی په نوم د یوې نړیوالې ادارې لخوا ګډه نظر پوښتنه ښیي چې په دې هیواد کې د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ په سلو کې لشلو هم راټیټ شوی. د روسیې په والګاګراد ښار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو ځانوژونکو حملو د 130 قربانیانو د ښخولو مراسم نن په پام کې دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امر کړی چې په ټوله روسیه کې د امنیتي تدابیر زیات شي. د عراق د پارلمان څلور څلوېښتو سنی غړو پر رمادي او بخي څلور څلوېښتو غړو پر رمادي ښار کې د سنی مظاهرچیانو پر یو کمپ د امنیتي ځواکونو د برید او د لسو کسانو د وژنې په اعتراض کې په ډله ییزه توګه خپلې استعفا وړاندې کړې. د امریکا پوځ وایي په لیبیا کې د دوشنبه ورځې د دوشنبه په ورځ د انصار الشریعه په نوم د تونس د یاغیانو د یوې ډلې د مشر سیف الله حسنی پر ضد په عملیاتو کې برخه نه درلوده. او د ایران حکومت د دې هیواد یو پیژندل شوی پانګوال بابک زنجانی د فساد او پر ایران د بندیزونو په لګیدو کې د رول په لرلو په تور نیولای دی. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز رسپنې په خپل پرونی غړې کې د هغه سروې په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکایي سی ان ان ټلویزیون ته او ار سی انټرنیشنل ادارې د دسمبر 14 تر 19 نیټې پورې تر سره کړې ده. د سروې پر اساس یوازې 10% امریکایان په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت ملاتړ کوي. په سروې کې اکثریت پښتل سویو کسانو غوښتنه کړې چې امریکایي پوځیان دي ژر له افغانستان څخه ووځي او خپلو کورونو ته دې استانه شي. سروې وایي 2.5% امریکایان په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت مخالفت کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په حواله 15 کاله مخکې دغه فیصدي یوازې 6.4% وه. په دې سروې کې له 1,350 کسانو سره پر ټلیفون مرکې شوې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي دغه ارقام ښیي چې په افغانستان کې 12 کلن پوځي ماموریت په امریکا کې محبوبیت نه لري او اکثریت امریکایان غواړي چې پوځیانې د 2014 میلادي کال تر دسمبر مخکې له افغانستان څخه ووځي. د سروې یو پر څلورمه برخه ګډونوالو ویلي امریکا باید د 2014 میلادي کال تر دسمبر وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي. واشنگتن ټایمز لیکلي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې 2,300 امریکایي پوځیان د پوځي ماموریت پر مهال وژل شوي دي. بزنس انسایډز امریکایي خبرونه هم د سی ان ان ټلویزیون او او ار سی لخوا د سوي سروې په اړه تبصره کړي. په یو برخه کې د واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز ټلویزیون هغه سروې راخسته چې د همدې میاشتې په پیل کې کړې و. په هغه سروې کې 6.5% ګډونوالو ویلي و ګمان نه کوي چې د افغانستان جګړه دي په پرمخ بیولو وارزي. خبرونه لیکي که څه هم محافظه کار جمهوریت غوښتونکي به دا ووایي چې د جګړې مصارف ته په پام سره دغه ماموریت د پرمخ بیولو ارزښت لري، خو اکثریت په دې باور دي چې دغه جګړه په ادامه ورکولو نه ارزي. د بریتانیا چاپ جورنال ورځپاڼې په خپل پرونی غړي کې په افغانستان کې د 1,400 بریتانوي سرتیري د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. 29 کلن تورن ریچارډ هولووی تر کرسمس یا د عیسویانو تر مذهبي جشن دوی ورځې مخکې د دسمبر پر 23 په کابل کې د وسلوالو په برید کې ووژل سو. خبرونه لیکي د هولووی په وژل کېدو سره په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د ماموریت له پیل راهیسې د وژل سویو برتانوي سرتیرو شمیر 1,400 ته ورسید. جورنال ورځپاڼه لیکي د بریتانیا اکثریت پوځیان په هلمند کې دیره دي، خو ځینې د کابل د اطرافو په ګډون په نورو سیمو کې هم فعالیت لري. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې د بریتانوي پوځیانو د شمیر کمیدل دوام لري. ټاکل شوی د دې هیواد ټول جنگي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. جورنال ورځپاڼې معلومات ورکړي چې په هلمند کې د بسشن کمپ په شاوخوا کې یوازې 4 پوځي اډې پاتې دي چې د نوي میلادي کال تر پایه به یو په یو وتړل سي. در روان میلادی کال له پیله د برتانوی پوځیان شمیر چې 9000 تر رسیدي، شاوخوا 15200 ته راکم شوی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي هیڅ یو رسنۍ دا حق نه لري چې د انتخاباتي مبارزو او کمپاینونو له رسمي پیل مخکې د کاندیدانو فعالیتونو د خبر او بخید راپور او نظر پوښتنې په بڼه خبره کړي. د دې کمیسیون چارواکو دا خبره پرون په راتلونکو انتخاباتو کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د تنظیم په هدف جوړې شوې غونډې ته وکړه، خو د دې لایحې ځینې برخې د رسنیو او مدني ټولنو د چارواکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوې. له کابله مرزیه احمدزی په دې اړه راپور راکوي.
د انتخاباتو د خبرو کمیسیون د رسنیو کمیسیون د افغانستان له ټول رسنیو څخه وغوښتل چې له ټاکلي وخت نه مخکې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو هغه فعالیتونه خپره نه کړي چې د کمپاین بڼه لري. د دې کمیسیون مرستیال حشمت الله دادفر د دوشنبه په ورځ په راتلونکو انتخاباتو کې د رسنیو د فعالیتونو د تنظیم لایحې د څلورمې مادې یو فقره داسې بیان کړه:
رسانه های همگانی چاپی و برقی دولتی و خصوصی در خلال
طول چاپی دولتی و خصوصی رسنه د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نهایی لست را اعلانیدو او د انتخاباتی مبارزو تر پیلیدو مخکې د انتخاباتو د محلویش لمخه دا حق نه لري چې خپل انتخاباتی مبارزه او کمپاینونه د خبر راپور مصاحبه حک سوداګریز اعلان او یاد کاندیدانو په تړاو د نظر پختنه چې په یو ډول د خلکو په منځ کې د هغوی مطرح کول دي د خبرولو حق نه لري.
فعدلایه کې له رسنۍ څخه غوښتنه شوه چې په خپل خبرونو کې د کاندیدانو د شخصیت درناوی او لټول کاندیدانو سره یو ډول چلند وکړي، خو د لایحې ځینې برخې د رسنیو او له خبريالانو څخه د ملاتړ ادارې لغبرګون سره مخامخ شوه. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایوي مرستیال فهیم دشتی وایي چې هیڅ یو اداره حق نه لري چې د کاندیدانو په اړه د نظر پوښتنې مخه ونیسي. نوموړي همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز وکړ چې دغه نظر پوښتنو د مخنیوي په ځای باید په دې اړه یو منظم میکانیزم رامنځته شي.
تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو په تړاو نظر پوښتنې د نړۍ په هر ځای کې تر یو حده مشروعیت لري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د انتخاباتو په اړه ځینې بنسټونه نظر پوښتنې کوي او هغه بیا خپروي، خو که چیرې د دې نظر پوښتنو په اړه داسې یو میکانیزم جوړ شي چې د نظر پوښتنو په اړه څار او کنټرول وکړي، نو دا ډیره ښه خبره ده پر ځای د دې چې کومه نظر پوښتنه رات او یا د خپرېدو حق ورنکړل شي.
په تېرې یوې میاشتې کې دوه غیر دولتي ارګانونو د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه جلا نظر پوښتنې خپرې کړې چې ځینې کاندیدان یې تر نورو مخکښ بللي وو، خو د جمهوري ریاست د راروانو انتخاباتو ځینو کاندیدانو هم د نظر پوښتنې له وخت څخه مخکې او غیر قانوني وبللې. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپلواک ادارې د حق لري چې د ځینو کاندیدانو په اړه دا ډول نظر پوښتنې خپرې کړي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي هیڅ رسنۍ دا حق نه لري چې د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل مخکې د کاندیدانو فعالیتونه د خبر راپور او نظر پوښتنې په بڼه خپره کړي. که تاسو هم په دې اړه چې رسنۍ باید د انتخاباتو او د کاندیدانو د کمپاین په اړه څه ډول فعالیت وکړي یا څه ډول پروګرامونه جوړ کړي کوم نظر لري، نو د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې لاوریدونکو او کتونکو سره شریکولای شي. زمونږ د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو او د زړه خواله برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وایي چې د طالبانو بلوڅ بیلتون پالو او د سور جومات د خلکو له عملی ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. جنرال مشرف همدرز وایي چې د پاکستان پوز د ده پر خلاف د خیانت د دوسیې له کبله اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف وایي د طالبانو بلوڅ خپلواکي غوښتونکو او د سور جماعت د پوځي عملیاتو له امله مې ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړي له یوې برطانوي خبري ادارې سره د مرکې پر مهال ویلي، پاکستاني پوځ پر ما د خیانت د دوسیې له امله پریشانه او اندېښمن دی، ځکه چې ما له هغوی سره هر ډول حالت زغملی دی او د وطن د ساتنې په موخه مو یو ځای جنګونه کړي دي، خو اوس ګورم چې دوی تر کومه ځایه زما ملاتړ کوي. د طالبانو مشر ملا فضل الله بلوڅ خپلواکي غوښتونکي او د سر جماعت ځینې کسان زما ژوند ګواښي او طلال بوکټي خوان زما د سر قیمت هم ټاکلی دی. نوموړي همداراز له یو پاکستاني شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې زه به په پاکستان کې دننه ټولو محکمو ته حاضر شم او په خبرې پر ما د خیانت تور یوازې سیاسي بڼه لري او د نواز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې ما ته هیڅ په هیڅ سزا راکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت ته دغه هیواد پر پخواني پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د پاکستان په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه پیل کړې ده او دغه دوسیه لپاره یو ځانګړې محکمه هم تشکیل کړې ده. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید د سه شنبه په شپه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې جنرال مشرف بهرو مرو محکمې ته وړاندې کوي.
تاریخ کی عدالت نے تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اب قانون کی عدالت میں
نے تاریخ محکمې خود هغه پاړه پریکړه کړې ده، اوس هغه ته پکار ده چې د قانون محکمې ته لاړ شي، اول تخپل خبرې وکړي. مونږ مشرف سوال اسکا اوس غمه، مونږ هغه محل هم هغه اوس غمه چې وسله به پلاس کې او خبرې به کولې، اوس هغه ته پکار دي چې د محکمې خبرې واوري. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پخوانی دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف د رواني میاشت په 23 نیټه محکمې ته احضار کړو، خو پر همدغه ورځ د نوموړي د کور له مخې څخه 5 کیلو 14 دن کې مواد ترلاسه شوي وو چې بیا نوموړی د امنیتي ستونزو له امله محکمې ته حاضر نه شو. که څه هم پرویز مشرف د سند ایالت په ایالتي محکمه کې عریضه کړې چې نوموړي ته د بهر تلو اجازه ورکړل شي تر څو له خپلې ناروغې مور سره وګوري، خو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې پاکستان ته د مشرف د مور راوستلو لپاره د هوایي امبولانس لیږلو ته چمتو دی. د یادونې وړ ده چې پرویز مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې بیړنۍ حالت اعلان کړو چې له امله یې دغه هیواد قانون ځنډیدلی او د هیواد د قاضي القضات په ګډون یې ډیری قاضیان په خپلو کورونو کې نظربند کړي وو.
د ژوند رنگونه
تو مهرباني ځان را او پیژنه.
زه اول خان د چاراسیا دی ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
تاسو چاراسیا کې اوسه دغه ورختونه شروع دي سره د تازه دي سره کال خنې څنګه د اوس مال څنګه د یو څه جوړ سوای سره نه د جوړ سوای او بډنډ پکې کنه
نو سره خو جوړ سوای دا مګر په دې کې یو نقص او یو خالګاسته په دې باندې باید چې د منګه حکومت د منګه کوم مسولین چې دی په دې باندې غور وکړي. دې ته سره یې نه جوړ وی دی کله کی دی چمن لخوانه دی او کدی دی خواته دی پټی لخوا دی کورو لخوانه دی دا وبټول پراسپری دی دا لختی نه لري او وب ډان په دیغه کی ولاړی لدی قلاچینی ولی تر قلای وزیره پوری وب په دی پاخه سره کی ولاړی دی تا سره کله باندې وڑی او دا مشکل انده سینه د کنه چاو تنها دی وی ول سوالی یا دی و ولایت خبره ده. دا تقریبا دی څو ولایتو موټر په دی باندې زی خلکو ته ډیر سخت مشکل ده.
تاسو د سراین او ویل او د کورونو ویل کورونو سراینا پسراک را اسک دی کچنگ
آغا را جیگ دی پی باندی او با دی دی غجویو طول رازی لکتی نلری او لکتی بی خیورک دی پا غجویو که نو زکا دا او بای پاخ سرک دا غا کری دی آم ملاری و آم سرک دی غا کری دی بی خی کار سر خراپا کری دا تا چه موتر سر پا دیر تکلیب باندی زی
چه باید وسی دا سراینا و دا کورونا چی دی دا چه پا نخشه دی که پا خپل سر دی
سوک سابقه کورونا دی اخو مخ که لکتای در لود او دا او با دی سرک طولی لکتی دا توی دلی ایس مشکل نه پیخېده. اوس دا سراینه چې جوړ شوي دي دایره اوچت کړي دي پرانه کړي دي نو ځکه هغه لختی نسته ده دا اوبه ټولې په سرک باندې راځي را روان دي.
داسې پخوا مې اورېدلي وو چې دا سرک الاوله دی نه چې دا جنجال لري تنګ هم ده
تنګ والی هم پکې شته ده بیروبار پکې ډېر وي حتی چې بندیز پکې کله کله مونږ چې مازدیګر سپاره شو نو د ماخوستن اذانونه کېږي چې مونږ تر چرسیا پورې رسېږو او که د نورو ولایتو مسافرین وي دیو ته ډېره مشکل نه تمامېږي دیو باندې بیا بیخی وخت وزی
خانه خدای دی وکړي چې دا تاغه مسولین واوري او اقدام وکړي دا سرک درته جوړ
په مخه دې کس خدای په من سلام علیکم.
ژوند او پزړه پوری رنگونه د ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په پای کې قدرمن اوریدونکو شیبه په شیبه د دې خبرونه پای ته راورسیدو. د سهار اوه بجې او دیرش دقیقې شوې. د ازادۍ راډیو یوه بله نیم ساعته خبري مجله هم لرو چې مصطفی صدیقی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی.